درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې. د ازادي رادیو د خبرونې ته مو زه عصمت څاروان هرکلی کوم. د خبرونه د طاهر روشن په تخنیکی همکاري په خبرونو پیلوم. د طالبانو حکومت تایید کړی چې د امریکایانو ترڅنګ یو شمیر بهرني وګړي د امنیت په ګډون په بیلو تورونو له دوی سره بندیان دي. د حکومت ویندوی زبیح الله مجاهد د کابل په خصوصي تلویزیون سره په خبرو کې ویلي د دې بهرنیو وګړو د برخلیک په اړه پریکړه بعد طالبانو سرپرست حکومت وروسته له هغه وکړي چې د هغو د قضیو په اړه تحقیقات پای ته ورسیږي. مجاهد د تورنو بهرنیو وګړو شمیر ونه شو، خو زیات یې کړه چې دا کسان به په هغه صورت کې چې جرم ونه لري خوشی شي. د ایران په جنوبی شهر شیراز کې پرون یک شنبه څلور تنه افغان کارګر د سپټیک څا په ګازو مسموم او مړه شول. د شیراز د ښاروالۍ د اطفایې رئیس هادي اعتماد پورځای رسنیو ته ویلي دا څلور افغان کارګر هغه مهال مړه شول چې یو تن یې په سپټیک څا کې بند شو او نورو یې د ژغورلو هڅه وکړه. د ترکیې چارواکي وایي چې څلور شپېته تنه افغان کډوالې چې دغه هیواد ته په غیر قانوني ډول ننوتي وو په ارزانتین ښار کې نیولې دي. د ترکیې رسنیو پرون یک شنبه راپور ورکړ چې دا کسان په یوه لاری کې د هغې له ایراني چلوونکي سره نیولې دي. د سږ کال په جون میاشت کې ترکیې له خپلې خاورې 138 افغان کډوال افغانستان ته ولېږل. د افغانستان د فوتسال ملي لوبډله د کانټینینټل سیالیو په لړۍ کې نن په خپل لومړی مسابقه کې د چک جمهوریت له لوبډلې سره مخامخ ده. تر دې دمه د افغانستان ټیم څلور پر درې وړاندې دی. دا لوبه د کابل په وخت ماسپښین په 2:30 بجو د تایلند په پلازمینه بینکاک کې پیل شوه. د فوتسال کانټینینټال لوبلړۍ د اګست له 8 د همدې میاشتې تر 14 پورې دوام کوي. دې لوبلړۍ ته افغانستان وروسته له هغه غوره شو چې د منځنۍ آسیا په سیالیو کې دوهم ځای خپل کړ. د عمران خان مدافع وکیل وایي د ته اجازه ورکړی شوې چې د فساد په قضیه کې د پاکستان پر پخوانی صدر اعظم د حبس د حکم پر ضد د دعوی له پیلولو مخکې نن له هغه سره په زندان کې وپیني. د کرکټ پخوانی ستوری د تحریک انصاف ګوند مشر اویا کلن عمران خان د هغه سیاسي کړکیچ اصلي محور دی چې د ته د پارلمان لخوا د عدم اعتماد رایې له ورکولو وروسته تیر کال په پاکستان کې پیل شوی دی. په داسې حال کې چې پاکستان له اقتصادي بحران سره لاسو ګریوان دی، د کړکیچ په دې هیواد کې د بې ثباتۍ اندېښنې لا زیاتې کړې دي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر له 2019 کال وروسته په لومړي ځل جاپان ته تللی دی. توکیو ته د حسین امیر عبداللهیان د سفر په ایجنډا کې له صدر اعظم فومیو کیشیدا سره کتنه شامل ده. خو د جاپان د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي چې ښاغلی عبداللهیان له خپل جاپاني سیال یوشی ماسا هایاشی سره هم ګوري. جاپان ته د عبداللهیان د سفر هدف نه دی اعلان شوی، خو د راپورونو له مخې جاپان غواړي پر ایران فشار راوړي چې روسیې ته د وسلو له لیږلو ډډه وکړي. او اوکراینی چارواکو نن د دې هیواد په دیمپرو پیتروفسک او خرسون سیمو کې د روسیې په توغندوی حملو کې د یو تن د وشل کېدو او د یو بل د ټپي کېدو خبر ورکړ. د خرسون والی الکساندر پروکودین پر ټلیګرام ولیکل چې د دې ښار په مرکزی برخه کې د یو توغندي په لګېدو یو شزه وشل شوی او یو تن ټپي شوی دی. چارواکي وایي د توغندوی حملې نیمه شپه پیل شوې. له دې مخکې د ژغورنې د عملیاتو دوه کارکوونکي هغه مهال ټپیان شول چې د روسیې په برید کې له یوې اور اخیستې نه پولیس ودانۍ څخه د خلکو د ایستلو هڅه کوله. تاسې زموږ اخلاق آزادي رادیو اورئ. د طالبانو دفاع وزیر ویلی له هیواد د باندې جنگ ته تک جهاد نه دی.
که څوک د افغانستان څخه د باندې د جهاد په نیت ځي، جهاد نه بلل
دی. د دې خبره ویلی له خبرګونونو سره مخامخ شوې ده. په دې اړه د سیاسي چارو لوی وکتونکي سره خبرې کوو. په روزګان کې د سیلونو د مخنیوي لپاره د یوې پروژې چارې پیل شوې.
یو زور شپږ متر اوږدوالی لري چې دې بودیجه تقریبا 1,209,214 افغانۍ کې
په غزنی کې یو شمیر تاریخي آبدې ترمیم کیږي.
هله ده چې نه تنها د غزنی تاریخي ابدات ته جدي پاملرنه وکړي بلکې د ټول افغانستان تاریخي ابدات ته پاملرنه وشي.
امریکا د خلیج سیمه ته زرګونه پوځیان لیږلي دي.
در دې شیبه د ازادي رادیو خبري ټولګه
د طالبانو حکومت د ملي دفاع سرپرست وزیر هغو څرګندونو خبرګونونه پرولي چې خپل سرتیرو او قمندانانو ته ویلي کڅوک له افغانستان د جهاد لپاره بهر ته ځي جګړه جهاد نه بلل کیږي. د مولا یعقوب مجاهد دې خبرو ته په جواب کې په ملګرو ملتو کې د افغانستان سرپرست استازي او یوشمیر نور ویلي چې د طالبانو په نظر یوازې په خپل هیواد کې د افراطي دریزونو عملی کول جهاد دی. ډیر شمیر نور افغانانو هم د مولا یعقوب مجاهد سر دونی غندلی دی. جزئیات د امید زهیر مل په راپور کې واوري.
د طالبانو حکومت د ملي دفاع وزارت سرپرست محمد یعقوب مجاهد نویو څرګندونو ته د افغانانو سیاسینو او یو شمیر پخوانیو چارواکو خبرګون. مولا یعقوب مجاهد دوه ورځې وړاندې خپلو سرتیرو او قمندانانو ته وینا کې چې د طالبانو تر کنټرول لاندې ملي ټلویزیون خبره کړه وویل
اوس خو امیر امر دی، اطاعت یې واجب او فرض او لازم دی. که څوک د افغانستان څخه د باندې د جهاد په نیت ځي جهاد یې جهاد نه بلل کیږي. دا رسالت تاسو وګورئ کوئ امیر مجاهدین د جنگ څخه بند کی او بیا هم دی روان جنگ ته، دغه جنگ جنگ دی جهاد نه دی.
د طالبانو حکومت د ملي دفاع وزارت سرپرست دی څرګندونو په ټولنیزو او ټولیزو رسنیو کې خوراتون بحثونه راپورته کړي. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان سرپرست دایمي استازي نصیر احمد فائق د طالبانو حکومت د دفاع وزارت سرپرست په غبرګون کې په خپل ټویټر پاڼه لیکلي هو یوازې د افغانستان د مظلومو او بې دفاع خلکو، نجونو او ښځو، مخکنیو امنیتي ځواکونو، کادرونو، پانګو، طبیعي سرچینو او بالاخره د افغانستان د پرمختګ او ترقۍ پر وړاندې د غیر اسلامي او انساني سیاستونو او د ملي ګټو خلاف کړنې جهاد بلل کیږي. لیکوال او د سیاسي مسایلو شنونکی عصمت قانی بیا په خپل ټویټر پاڼه د نیوکې په ډول لیکلي د طالبانو د مشر د حکم پر بنسټ کله افغانستان د باندې یاست د هر څه آزاد یاست، خو مرګ یوازې د افغان روا دی. د افغانستان د ملي امنیت شورا پخوانی وایي رحمت الله اندړ بیا طالبان تورن کړي چې یوازې د افغانانو په مقابل کې جګړه روا بولي. ډیر شمیر نور افغانانو هم په ټولنیزو رسنیو کې د مولا یعقوب مجاهد څرګندونې غندلی او لیکلي دي طالبان یوازې د افغانانو ځپلو ته لومړیتوب ورکوي. خو د طالبانو حکومت تل ویلي د افغانانو هر ډول حقونه یې ورکړي دي او تر خوا یې په افغانستان کې د ځانمرګو بریدونو په ګډون چې یو ډیر شمیر ملکي وګړي هم پکې قربانیان شوي دي له خپلې جګړې دفاع کړې ده. که څه هم معلومه نه ده چې د طالبانو د حکومت وسلوال له افغانستانه د باندې کوم هیواد ته د جګړې لپاره تللي، خو د طالبانو د ملي دفاع وزارت سرپرست دا څرګندونې چې خپل سرتیري له افغانستانه د باندې له جګړې منع کوي داسې مهال خبرېږي چې پاکستاني چارواکو په روسیې کې په ځلونو ویلي شواهد لري چې ښایي یو شمېر افغانان پاکستان کې بریدونو کې لاس لري. تیره اونۍ د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاندې زهرا بلوچ دا وکړه چې د جولای په 12مه د بلوچستان ایالت پر یوې پوځي چاونې برید کې له 15 بریدګرو درې افغانانو، خو طالبانو یې دا تورونه رد کړل.
د طالبانو حکومت د سرپرست دفاع وزیر لخوا جهاد ته د نوي تعریف ورکړه او په دې برخه کې د جغرافیایي حدودو ټاکلو په افغانستان کې د نن او بهر یو لړ خبرګونونه پاره ولیدي. ګڼو افغانانو په دیني وکه کړې او ویلي دي چې د دیموکراسۍ، جمهوریت او قانون پر ضد جګړه د افغانستان په ګډون د نړۍ په هر ځای کې حرام ده. زموږ همکار مرسلین ارسله په همدې اړه د چارو له شنونکي احمد خان اندړ سره مرکه کړې او په پیل کې ورڅخه پوښتل چې طالبان اول مجبور شول چې د جهاد د فرضیت په اړه نوې تعریف او محدودیت وړاندې کړي.
د نړیوال ټولنې له سیاسي اقتصادي تحریمونو برسېره په دې وروستیو کې د زینو ګاونډیو د سیمې یوادو په ځانګړ ډول د پاکستان د حکومت لوري په دې تورن شوی چې دوی د پاکستانی طالبان سره مرسته کوي او هغه روسي توريستي عملی چې په پاکستان کې وشوي په دې کې د افغانانو لاسو امدایلته چې د اسلامي امارت د دفاع سرپرست وزیر خاغلی مولا محمد یعقوب مجاهد اعلان وکړ چې جهاد یوازې په د افغانستان په خاوره کې روا ده، په داسې حال کې چې دوی پیږي د دوی ډېر جنگالي چې په پاکستان کې په مدرسو کې روزل شوی دي او غیته داسې درسونه ورکړي چې جهاد نه یوازې په افغانستان کې د سینستانو یا کفر مقابل کې روا ده، بلکې په بینالمللي سطح باید دوی اسلام خپور کی او د کفر مقابل کې جهاد وکړي. ځکه خو د دغه فشارونو چې اوس ور باندې وارد شوی دی، دوی د جهاد تعریف ته په خپل لیکو کې تغییر ورکړ.
طالب جنگیالوی شل کاله له پاکستانی طالبانو سره اوګه پوګه په افغانستان کې د جمهوریت، دیموکراسي او قانون په ضد جګړه وکړه، نو اوس افغاني طالبانو ته دا خبره څونه قناعت ور ده چې دا ارزښتونه په افغانستان کې حرام او د جهاد ور دي خو له افغانستانه بهر نه؟
دا واضح خبره ده چې طالب جنگیالی په پاکستان کې شاید له ډیرو نورو اسلامی ډلو سره یو ځای روزل شوی او د دوی مرام او هدف یو ده، خو دا چې په افغانستان کې اوس د دوی حاکمیت ډیر قوي ده او دوی د خپل مشرانو خبرو ته ډیر ارزښت ورکوي. زه باور لرم چې دغه وړاندیز او یا دغه خبره د خپل حاکمیت د ټینګښت لپاره وي، د قناعت ورکول لپاره چې جهاد د افغانستان بهر ونکړي ډېر ګټوره تمام شي.
د نظم او نظام په وړاندې جګړه په دې ورځو کې یوازې د افغانستان په ګاونډ پاکستان کې مطرح ده. آیا پاکستانی طالبان به د جهاد پر دې تعریف چې د طالبانو دفاع وزیر وړاندې کړی قناعت وکړي چې جهاد په افغانستان کې روا خو له افغانستانه بهر ناروا دی، ځکه هغوی هم د امارت او شریعت دایه لري؟
پاکستان چې یو پروژه هیواد ده او په دې تیرو سلونیمو لسیزو کې د افغانستان له جګړو څخه ډېرې سیاسي، اقتصادي ګټې پورته کړې دي او کله کله خو یې د ځینو زبرځواکونو پروژې هم زموږ په هیواد کې پلي کړي او خپل کمیشن یې اخیستي دي. اوس چې په پاکستان کې سیاسي، اقتصادي، ټولنیز او حتی امنیتي وضعیت ډېر کړکېچن ده او د دوی ټولټاکنې هم را روانې دي، پاکستان غواړي چې یوه لوبه وکړي تر څو ټولټاکنې ترسره نه شي، ځکه دوی اقتصادي توانمندي هم نه لري او امنیت هم د دغو ټولټاکنو نه شي نیولی، ځکه خو کوشش کوي چې نوې لوبه ترسره کړي د خپلو خلکو او د نړۍ توجه د افغانستان او د پاکستان ترمنځ ځینو هغه توریستي ډلو ته راواړوي چې دوی په خپل د دوی استخباراتو او فوج جوړ کړی دی. هغه دوی په اشاره باندې استخباراتي عملی کې هغه هم د پښتنو په سیمه کې، نو ویل سم چې پاکستان باید د خپل داخلي ستونزو لپاره اقدامات وکړي.
د سیاسي چارو شننکی احمد خان اندړو چې مرکه تاسو له ازادي راډیو اوریده.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو، د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقوی، ل قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
په میدان وردګ ولایت کې د سیلونو د مخنیوي لپاره د 1.5 میلیون افغانۍ په لګښت به پروژې چارې پیل شوې دي. د میدان وردګ ولایت په مرکز میدان شار کې د سیلونو د مخنیوي لپاره د 1.5 میلیون افغانۍ په ارزښت د استنادي دیوال د رغولو چارې هم روانې دي. په دغه ولایت کې پر داسې مهال د سیل د مخنیوي لپاره استنادي دیوال وهل کیږي چې شاوخوا دوی ونې وړاندې په میدان وردګ ولایت کې سیلونو لسکونه تنه مړکل. په دیار نور حال په راپور کې
د میدان وردګ ولایت په مرکز میدان شار کې د سیلابونو څخه د مخنیوي په پار د 1.5 میلیون افغانۍ په ارزښت د استنادي دیوال دغه چاري د دې افغانانو په سیمه کې پیل شوې. د دغه ولایت لپاره د طالبانو د کلیو پراختیا رئیس مولوی وحید الله راشد ویل چې د یادې پروژې چاري به د 3 میاشتو په موده کې بشپړې شي، چې پر غولو سره به د استوګنې سلګونه کورونه او زرګونه جری بزمکه چې د سیلابونو د خطر سره مخ ده خوندې سي.
چې فعلا د مونږ د اول او دوهم پارت چې د میراخلو د ملاقا کاتور خلو کلستر شورا سره قرار ده سوی ده، یو زور شپږ 20 متر اوږدواله لري چې دې بودیجه تقریبا 1.5 میلیون او 209,214 افغانۍ کې.
د سیمه خلک هم د دې پروژې په پلي کېدو سره خوشاله دي او وایي چې په دې سره به د سیلابونو څخه خوندي پاتې شي. د دې سیمه دوه قومي مخورو شیرولی او شاولی په سیمه کې رسنیو ته داسې وویل
او د پاس ځای سیلونه مثال زخته ډېر تلل داس په ساوه ځمکه کورته سیلو وړې دي او لاندې کړې دي، خلکو ته تاوني نه راولي، خلکو کورونه یې وړې دي، نو خلک ځمکه مثال جوړیم ځکه ویجاړې کړې دي، دا یې ګټ دي چې دا یې ور جوړ شي د ځمکه پامن شي.
دغه پروژه چې نن والی صاحب رئیس صاحب پر دهات افتتاح کړه ډیره مننه خدای وکړه چې ډیر زر دا کار وسی چې والی سلامونه راځي دلته کورونه دي مځکې دي یاتر کښت کار ده زیاتر سلامونه چې راغله ډیره خرابۍ وکړه
په دغه ولایت کې پر داسې مهال د سیلابونو د مخنیوي په پارې سنادي دیوالونه ول کیږي شاوخوا دوی اونۍ وړاندې په یاد ولایت کې سیلابونو لسګونه کسان مړه کړه خو هغه سیمې چې په دې وروستیو کې سیلابونو زیاتې ځپلې لا هم ورته بنیادي کارونه نه دي سوي دغه سیلاب ځپلې د واکمنو طالبانو او دغه راز د نړیوالو خیریه موسساتو غوښتنه کوي چې د دې سره دې د کورونو په رغولو کې مرسته وکړي
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ
په داسې حال کې چې له ایران سره کړکیچ زور اخیستی د راپورونو له مخې له 3000 زیات امریکایي پوځیان سور سمندر کې تر رسیدلی دي په اپریل میاشت کې ایران په یوه ونې کې په خلیج کې دوی بیړۍ ولجکړې چې نتیجه یې د تهران او واشنگټن په اړیکو کې د کړکیچ زیاتېدلو دا په سیمه کې د پوځي ځواکونو د زیاتولو لپاره د پینټاګون د وروستیو اقداماتو یوه برخه ده په دې اړه تفصیل احمد تکل وړاندې کوي
د امریکا سمندري ځواکونو نن اعلان وکړ چې له 3000 زیات سرتیری پرون د سویس کانال له لارې ستر سمندرګي ته ورسیدل د سرتیری ورسته له هغه سیمه ته واستول شو چې واشنگټن وویل پوځي ځواکونو یې د جولای په 15مه د ایران هغه حادثه شندې کړې چې غوښتلې د عمان سواحلو ته نږدې په نړیوالو اوبو کې د تیلو تجارتي ټانکرونه ولجکړي د امریکا د سمندري ځواک 15 قطعه په خپل نننی بیان کې وویل دا ځواکونه چې د باټان او کارټر هال په نوم دو جنگي کشتیو ته رسیدلي د دې قطعه د ظرفیتونو له پیاوړتیا او چابکۍ سره مرسته کوي باټان هغه لوی کشتی ده چې جنگي الوتکې پر غولي کې نستای الوتای شي او کارټر هال بیا د سرتیرو او تجهیزاتو د انتقال لپاره ځانګړې ده د سمندري ځواکونو د 15 قطعه ویان تیم هاکنز فرانس پرس خبري اژانس ته ویلي دي چې دا سرتیری په پوځي عملیاتو کې د پاموړ انعطاف لري او د ایران له لوري د تجارتي کشتیو د نیولو یا ګواښلو په څیر په سیمه کې د کړکیچ او بې ثباته کوونکو اقداماتو مخه نیولای شي ایران په اپریل میاشت کې په یو ونې کې په خلیج کې دوه کشتۍ ولجکړې د ایران د دولتي خبري اژانس راپور لمخې د سمندري خدماتو ادارې ویلي دي چې له دوه تجارتي ټانکرونو څخه یو له یوې ایراني کشتۍ سره ټکر شو او په نتیجه کې 15 تنه عمله سخت ټپیان شول دا پیښه وروسته له هغه وشوه چې اسرائیل او متحده ایالاتونو د تیر کال په نومبر میاشت کې د هغه څه په خاطر چې دوی د عمان سواحلو ته نږدې د اسرائیل شرکت پر یو تیلوړونکي ټانکر د ډرون حمله بللې و ایران ګرامو بالا متحده ایالاتونو تیر میاشت اعلان وکړ چې خپل اف 15 درش او اف 14 ډول جنگي الوتکې د سمندري ځواکونو له یوې قطې سره منځني ختیځ ته استوي څو په خلیج کې د ایران لخوا د کشتیو د ولجه مخاوني سي یو امریکایي چارواکي تیرونی فرانس پرس خبري اژانس ته ویلي و چې واشنگټن د تیاری نيسي چې د اضافي دفاعي اقدام په توګه په غو ټانکرونو کې چې له خلیج څخه تیریږي خپل پوځي پرسونل ځای پر ځای کړي
راپورونه مرکه او اوریدونکو
مخته تر دې چې د دې برخې مطالب دروورو یادونه کوي چې د افغانستان او چک جمهوریت د فوتسال مسابقه روانه ونن څو شیبه مخکې پایته ورسیده او مساوي پایته ورسیده افغانستان هم څلور ګولونه وهل او چک جمهوریت هم څلور ګولونه وهل ډیره هیله و چې افغانستان یو ګټي خو په ورستي شیبو کې چک وتمنې د چې څلورم ګول ووي او لوبه مساوي کې اوس پر راشو د دې برخې مطالبه ته لمړی به ملالۍ بشیر درته وایي چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي دي
د بریتانیا میرر آنلاین خبرونه په دغه هیواد کې د زرګونو حقوق افغانانو پر برخلیک لیکنه خبره کړې چې په هوټلونو کې لنمحالو استوګنځیو استلسوي او په دوی کې هغه کسان هم شامل دي چې په افغانستان کې د طالبانو خلاف جګړه کې له بریتانوي ځواکونو سره همکاري کړې و پر افغانستان د طالبانو د ولکې لبیا ټینګولو وروسته 23000 ډیر افغانان بریتانیا ته ولېږدول شو او له ډلې 3000 زیاتې په هوټلونو کې پاتې دي خو تازه شمیرې به پر روان اونیو کې خبرې سي د بریتانیا حکومت له دغو کسانو غوښتنه کړې چې په خپل ځانونو ته د استوګنې غم وخوري او له دغو لنډمهالو استوګنځایو ووځي. د میرر خبرونې په لیکنه د محلي ادارو اتحاد تیر اونۍ خبرداری ورکړی و چې د انګلستان په ځینو برخو کې له څلورو افغان کډوالو یو یې په محلي شوراګانو کې ځان بې کوره ثبت کړی دی. دغه اتحاد غوښتنه کړې وه چې دغو افغانانو ته دې تر هغو په هوټلونو کې استوګنځي پرانیستې پرېښول سي چې دوی د ژوند لپاره یو ځای پیدا کوي. له هند خبرېدونکو ورځپاڼې هندوستان ټایمز د نجونو پر زده کړو د طالبانو د تازه محدودیتونو په باب لیکنه خپره کړې چې ویل سوي دا ځل یې هغه نجونې له زده کړو منع کړي چې تر لسو کلونو یې عمرونه زیات دي. هندوستان ټایمز د بی بی سی په حواله لیکي په ځینو ولایتونو کې دغه تازه محدودیتونه د نجونو پر زده کړو د طالبانو د بندیزونو تازه مورد دی. په لیکنې کې لږ تر لږه په غزنی ولایت کې د طالبانو د پوهنې ریاست اطلاعیې ته اشاره سوې چې د ښوونځیو سرمعلمانو او د لنډمهاله زده کړو ټولګیو ته ویلي هغه نجونې چې عمرونه یې تر لسو کلونو لوړ وي له زده کړو منع کړي. طالبانو دوه کاله مخکې پر افغانستان د ولکې له بیا ټینګولو وروسته نجونو ته تر شپږم ټولګي پورته د نور تعلیم اجازه نه ده ورکړې. په تیره ډسمبر میاشت کې په پوهنتونونو کې هم د نجونو او ښځو زده کړې منع کړې. هندوستان ټایمز زیاتوي ملګرو ملتونو تیرې میاشت د طالبانو د وروستیو میاشتو پر لګول سویو محدودیتونو انتقاد وکړ. د امریکا له متحده ایالاتونو خبرېدونکو ورځپاڼې هیل په خپل تازه غن کې په دې عنوان لیکنه خبره کړې چې امریکا باید د افغانستان له شیزنه ژورنالستانو سره خپل کړو ژمنو ته درناوی وکړي. د لیکنې په پیل کې راغلي له افغانستان د بهرنیو ځواکونو تر وتلو او پر افغانستان د طالبانو د ولکې له بیا ټینګولو وروسته طالبان د لسګونو زره افغانانو چې تر شا پاتې دي په نښه کولو ته دوام ورکوي چې په هغوی کې شیزنه ژورنالستان هم شامل دي. د هیل ورځپاڼې په لیکنه د امریکا متحده ایالاتونه هغه خطرونه درکوي چې د طالبانو تر ولکې لاندې افغانستان کې شیزنه ژورنالستان ورسره مخامخ دي. په لیکنه کې ویل سوي د امریکا د متحده ایالاتونو لخوا د شیزنه ژورنالستانو په ګډون چې د امریکا له ملاتړه برخمنو رسنیو سره کار کړی وو له خطر سره مخامخ افغان وګړو ته د پناه ورکولو ځینې پروګرامونه اعلان سوي چې په امریکا کې ډیره رسنۍ وکولای سي خپل افغان کارکوونکي له افغانستانه وباسي او په امریکا کې ځای پر ځای کړي. شاوخوا دوه کاله مخکې پر افغانستان د طالبانو د ولکې له بیا ټینګولو وروسته پر آزادو رسنیو فشارونه زیات سوي. ګڼې رسنۍ وتړل سوې او پاتې فعالې رسنۍ هم له سختو محدودیتونو سره مخامخ دي. په لیکنې کې ویل سوي چې یوازې د 2022 د کال په مارچ میاشت کې له لسو شیزنه ژورنالستانو اته د طالبانو لخوا له فزیکي ناوړه چلند او ګواښونو سره مخامخې سوي دي. د هیل ورځپاڼې د لیکنې له مخې ځینې ښځینه افغان ژورنالستانې مجبوره سوي چې په لنډمهالو ویزو ګاونډي هیواد پاکستان ته ولاړې سي چې هلته هم د دوی د استوګنې اسناد نه تمدید کیږي.
د ازادي رادیو د شپږو بجو خبری مجله د فیسبوک او یوټیوب لاره هم په مستقیم ډول خبري شي. لیدل او اوریدل مه هیروي. د ازادي رادیو نوري ټوله خبرونه د انټرنیټ لاره هم اوریدای شي او همي مطالب د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې کتلای شي. azadiradio.com یا azadiradio.org په یاد لري. په غزنی کې شپږ تاریخي آبدی ترمیم شي. په غزنی کې چارواکی وی د یادو شپږو تاریخي آبدو پر بیا رغولو شاوخوا 4.5 میلیون افغانۍ لګښت راځي چې د ملګرو ملتونو د کلتوري ادارې یونسکو له لوري ورکول کیږي. په غزنی ولایت کې ډیرای لیکوال او فرهنګ پال د تاریخي آبدو د رغولو او ساتلو ستاینه کوي. تفصیل واورئ.
د غزنی د اطلاعات او کلتور ریاست چارواکي وایي په دغه ولایت کې د شپږو تاریخي ابیدو د بیا رغولو چارې پیل سوې دي. لا یاد ریاست څخه ازادي راډیو ته په لژل سوې خبر پاڼه کې د اطلاعات او کلتور رئیس ملا حمید الله له قول راغلی چې په دغه ولایت کې د خواجه ملکیار پرنده تاریخي ابیده د غزنی د زاړه ښار یو شمیر برجنه د غزنویانو دورې د منارو د فرش ډبرې او د تاج اولیا تاریخي مقبره شامل دي. د زیاتوی د یادو شپږ تاریخي ابیدو په بیا رغولو شاوخوا 4.5 میلیون افغانۍ لګښت راځي چې د یونسکو سازمان له لوري ورکول کیږي. د وای په دغه ولایت کې لس تاریخي ابیدې بیا رغولو ته اړتیا لري او یو شمیر دغه تاریخي ابیدې د نړیدو له ګواښ سره مخ دي. په همدې حال کې د طالبانو حکومت د اطلاعات او فرهنګ وزارت د تاریخي ابیدو د ساتنې رئیس انجینر محمد حسیف نسیمی ویلي د یادو تاریخي ابیدو د بیا رغولو چارې به د دغه ریاست د انجینرانو تر هدایت او څارنې لاندې وي. په ورته وخت کې د اطلاعات او کلتور وزارت د هنر او کلتور مرستیال مولوی عتیق الله عزیزی له نړیوالو غواړي چې تاریخي او فرهنګي مسایل د سیاست څخه لري وساتي او له افغانستان سره دی د تاریخي ابیدو په بیا رغولو کې مرسته وکړي. خو بل لور ته بیا په غزنی کې ډیری لیکوال او فرهنګپال د تاریخي ابیدو د رغولو او ساتلو ستاینه کوي. دوی وایي د غزنی تر څنګ په افغانستان کې چې کومې تاریخي ابیدې د نړېدو، خرابېدو او ورکېدو له ګواښ سره مخ دي، د هغې ساتنه او پالنه دې وسي. شاعر او لیکوال وحید الله جمعزاده د دغه کسانو له جملې څخه یو دی.
خکار شوی یو میه هرکلای کوم. هر فرهنګي اثر او ابیده په حقیقت کې زموږ د ویاړلي تاریخ یو پاڼه ده. که خدای مکړه دا اثر یا ابیده له منځه ځي او یا ویجاړیږي، نو معنی به یې دا وي چې زموږ د تاریخ یو پاڼه له منځه ځي او د تاریخ د پاڼې له منځه تلل د دې معنی لري چې زموږ د نسلونو ترمنځ تاریخي، فرهنګي او د ارزښتونو تسلسل شتېږي او دې پایله بیا دا راوځي چې نوی نسل د خپل هویت په لټولو پسې سرګردانه کیږي. اطلاعات فرهنګ وزارت چې کوم اقدام کړی موږ هرکلی کوو. هیله ده چې نه تنها د غزنی تاریخي ابیداتو ته جدي پاملرنه وکړي، بلکې د ټول افغانستان تاریخي ابیدو ته پاملرنه وشي.
دغه شپږ تاریخي ابیدې په داسې حال کې رغول کیږي چې په 2013 کال کې په غزنی کې لسګونه تاریخي ابیدې رغول سوي دي. خو د دغه ځای خلک شکایت کوي چې کیفیت او څرنګوالي ته پاملرنه نه وسوي، چې ځینې اوس بیرته د خرابېدو او نړېدو له ګواښ سره مخ دي.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو، مهمو راپورونو، ژورو تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو دولس شپږنوي او د سهار له وو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو څپو نونس یوویشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویبسایټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي راډیو ډاٹ کام ته ورشئ.
اوس په واورو چې زموږ اوریدونکو څه وایي.
تاسو له پیغامونو
سلامونه احترامات بعد له سلامه مې آزادۍ رادیو د کارکونکو صدا خلاص کړي چې موږ تر مربوطه مشرانو پر ورسوي د متقاعدینو په حساب کې چې موږ حقوق موږ ته نه راکول کېږي. تقریبا یو کال په حدودو کې موږ ته نن لاړسه سبا راسه دغه ویل کېږي، خو موږ برخلیک نه دی معلوم د میوینو په حساب کې. نو هیله کوو چې دا موږ ږغ تر مربوطه ځایو پورې ورسوي، چارواکو پورې. نور مو وخت نه ضایع کوم، پر خدای مو سپارم. السلام علیکم.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آزادی رادو کارکنک اور سلام الحترامات رات ولایت در صرف تماس کے مزای اعلانونه کوي چې موږ پاسپورتونه الکړي دي. پاسپورتونه خپل لیواد وال تور کو دا لاس ټول سورځي مرتتیر کړي د اتر پر مخه پر شول پاریا بایغس ایرات پارا نیورکو ول نورکو مستاکنه دی یواد نه دي. موږ ولایتو کې کو ولایتو کې پاسپورتونه بن کړی دي. امیر خان متکی صاحب چې کښینه موږ خپل لیواد وال ته پاسپورتونه ورکو. موږ امارات مرسته شي کړی دي. مرسته شي کړی ته امارات یې ستاسو خبر ده. امیر خان متکی صاحب تلویزیون په مخ کې
وچکلی زپلې ده. په تیرو کلو کې دلته برمی وهل سوي چې هغه ټولې په وچېدو د کرزونو خو مخکې مخکې وچ سوي وه. نو د مسؤلونو څخه مو دا هیله ده چې زموږ ږغ واوري او دلته د فرهاد بند چې دی پر دغه باندې کار شروع کړي. د فرهاد د بند درې ځلې سروې سوي ده، خو لا هم کار نه دی پر شروع سوی.
ستاسې پیغام، ستاسې نظر.
د خبرونې په دوام کې د 15 دقیقو بحث لرو، خو اوس چې څلور نیمه بجې دي.